السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام خبري خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مهم خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوسمهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډېره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لیرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له 30 کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شو خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی ډکورت چې د عراق په جګړه کې پکې هم له لاسه ورکړي پرون ویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې موږ کومه تېروتنه کړې. دغې سناتورې ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د همګړۍ څه باندې 1.5 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخ ته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل د ورته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید-19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چا لا احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړۍ لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبانیو لوبو رامخکې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتی ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوک نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن او لومړی میرمن جیل بایډن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جیشل سرمشري زه داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشري زه جوړه شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته به ازادي په صفو کې پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شي.
د ازادۍ په صفو کې
در امواج ازادي
احمد شبرګم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوی. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه و وربلل شوي. بل لور ته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماښام په دوحه کې د 14 هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي، شرایط پوره دي او باید په رسمیت پیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست ویم. لمړی به لاغلی بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایې باندې راغلي یا د اقل دی او باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، دا هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپل طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې د اوسنۍ یعنی تعلیم اجباری دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیز نشته چه متاسفانه موگوینو چه خزی صرف دی بخاطر باده چه خزی دی نشکوله دفترونو که کارو که
او بخشی
دقیق قانون پر بنسد
او بخشی پامدی
برخم که
او بخشی دی افغانستان داخلی موضوعات آیا دی افغانستان گوانده و تساس پنسر دوم را مهمه دی چی دوی حکمت پرسمتونه پیشنی؟
ما ویلی چه کورنه مشروعیت یا نظام لپاره مهم دی او دی افغانستان گواندیانو تا ترکتول مهم موضوع هغه روابط دی چه که دیشی دوی وساتی مگر بیاد امریکا او نور و ملکنو تر تاجیرات و لاندی راشی زکر چه کچیر ما پاول سر که تاستو ویل چه مثلا نیمه کابینه پتور لشتی شاملی سی؟ یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کیږي صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري حقوقي مفاهیم یې څه رقم دی ژباړه د هغې نه څه رقم ده او کوم ملکونه کوم هیوادونه کوم سازمانونه په هغه کې شامل کیږي مګر اوس لپاره خو د اوسنۍ کابینې سرپرست لست همدغه ښیي څه یعنی دا هغه خبره نه ده چې موږ دا نومونه په لست کې اچولي د افغانستان خلک دا نړیوال ملکونه د شای د لایل پراساس باندې کار کوي
یعنی که همدغه او بخشي پام دې برخه کې هڅه طالبان روانې کړې دي یعنی کچرته د دوی نمونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي
فکر کوم د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لست ویشتل شي هغه نه روسته بیا خامخا دې د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي چې نه خپل مشروعیت لپاره کته هم موقته وي باید یو اصولی او قانونی لاره ورته برابره کی اوسنی نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلی او بهرنی مشروعیت نه بی برخه دی دا تاسو پیګیزم پیګم افغان خلکو پیګی طالبان خپلون پیګی او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسی برنامه و چې تیر نظام نه وخته طالبان په دسی یو شکل باندې راشي او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت غاړي هی وای بیا غي نه وروسته چې هر څه دي په خپل سیاسي نو مابینځ کې کاوه هغه به کاوه او د دې ټول شان تر څنګ فکر وکړي ته چیرته طالبان د تور لست نه وایستل شي آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي حتی زموږ همسایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح دی چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو امریکایانو سره یې جنګ وکړو یعنی هغه یو مشترک کار وکړو مګر په سمې شرایطو کې دا ډیره خطرناک لوبه ده چې افغانستان سره کیږي او که چېرې طالبان دا خطر نه احساسوي په دې باندې متيقن اوسي چې دوی هم نه امنیت تامینولای شي نه اقتصاد پیاوړی کولای شي نه خلکو ته ارزاده خدمات کولای شي دا هغه ستونزې دي چې طالبان ورسره مخامخ دي.
مننه مننه زرمت صاحب که تاسو ته راشم تاسو څه فکر کوي چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څنګه کولای شي خپل روابط بهتر کړي؟
سلامونه تاسو ته استاد قدرمن ملمنته او استاد ټول اوریدونکو سلامونه علیکم وایي چې ټول لغه جوړ شي په داسې حال کې چې وسته د ستي په افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په ټول بلاکونو باندې تقسیم شوې ده یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ته او بل طرف ته لیدي سیواتونه دي چې هغه دي انټرست یا ارزښتونه سره فرق کوي په ټکر کې اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري او په هغه حال کې بیا د پاکستان ترکمنستان چې هغه د ژبنیو اقلیتونو سره اندېښمن دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي نه همدغه وړ ایران د بل اندېښنې لري خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې دومره لوی بدلون رامنځته شو نو دغه ټول هیوادونه دي ته اماده نه وو چې داسې یو لوی بدلون به په افغانستان کې رامنځته کېږي نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري او طالبان په دغه وخت کې د خدي کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښه اړیکې وساتي. تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دې اړیکې ښه دي او د کوم میټینګونه شروع باندې نو په دې کې د لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې له روسیې سره نور هم ټینګې کړي. لکه د مشروعیت موضوع ته چې په افغانستان کې د څومره حکومتونو تر اوسه پورې راغلي، یو هم مشروع حکومت نه و، ځکه دوی ټول د ټانک او د توپ په زور باندې راغلي.
تیر ته نه شو ځکه چې بیا تاریخ کیسه وشتي شي په اوس کې پاتې شو. د طالبانو تاسو ول چې هڅې شروع کړې دي له جنو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوې دي، لیکن د ماسکو په غونډه ته چیرته راشو؟ د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دی وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي. د ایران غونډه ته بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې همغه وي لکه د هم شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه وربللي. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
دا زه فکر وکم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دوی ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد ته او د دوی ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعده او د ساوث ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي، د هغوی هلته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په هغو باندې د سیکورټي او د اقتصادي د لحاظه خبرې کولی شي. او هغه غوښتنه چې د مسکو په غونډه کې وشوي چې هم شمول او دادی هغه خو ټول متاثر په افغانستان کې وي چې دا به چې هم شمولي، خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي. په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو، بیا په لویدیځ کې هغه دی بل اړخ ورته ګورو. که تاسو موږ ورته ګورو دلته یو داسې یو دغه کیږي د د حکومت سره چې هغه نور حکومتونه سره د شو فرض مثال د رباني حکومت چې په 1920 کال کې راغی هغه کوم هم شمولي لاره ده چې د ټولو پر رسمیت باندې وپیژند. یا د 2001 کال کې چې کوم حکومت راغی
هم مننه برعکسی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی؟
ایران غوښتنه د طالبانو نه او د روسیې غوښتنه د طالبانو نه ډېر متفاوت ده. ایران د نه په افغانستان کې جنګ لري، ایران د نه په افغانستان کې راځي سیاسي رهبران دي. ایران په افغانستان کې د شیعهګانو حقوق ورته مهم دی. ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادی تړونونه لري، مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته پلو سره. یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسیې منافع په افغانستان کې ډېره متفاوته ده. ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسي. ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړله د دوی د پخوانی حکومت په رنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړله، لکه څنګه چې دوی ته وسلې، استخباراتي معلومات، اقتصادي مرستې، د سفر او تګ راتګ مخکې له دې نه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمینه برابره کړله. فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکي چې دوی د طالبانو په خپل کړي، طالبان هم په خپلو مغه پخوانیو ژمنو باندې ایران سره ودرېږي. یو شی زه غواړم ووایم، افغانستان خلکو ته یو دا خبرې سیاسي خبرې دي چې خلک راضي کېني او وایي چې ولا دا د څه دی هغه دی. یو ما غوښتنم دا د چې نورو دا شوارزدګۍ نه ځان وباسو، لږ لاړ شو قضایا تعمیق ډول باندې وڅېړو. د هر ملک اندې سنچ په افغانستان کې شته، خپل لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره څه نه دی. هغه ټول د غوښ خپل ملي ګټو او مخصوصا ستراتیژیکو ګټو په خاطر باندې افغانستان سره مرسته کوي. نو ځکه ایرانیان سربیره په دې ټولو شیانو باندې یو بل شی هم ایران په افغانستان کې درلوده او لري. ایران همیشه د یو ستر سیاسي ائتلاف په هغه کې پخوا د طالبانو سره په جنگ کې و او نن په واکه نشته. د هغوی سره هم ډېر عمیق تعلقات لري. بالاخره ایران هدي اقل په اخلاقي لحاظ هم نشوای کولای چې طالبانو کوربتوب وکړي. سربیره پر دې چې ایران هغه خبرې نه مخکې هم طالبانو ته بلنه ورکړې وه، طالبانو سره یې لیدلې وه په تهران کې، حتی هغه وخت چې اشرف غنی حکومت هم و. مګر فکر نه کوم چې ایران په اسانۍ لکه څنګه چې روسیا خپل دریځ اعلان کړي، ځکه د ایران ګټې او روسیې ګټې د افغانستان کې مطلقا متفاوتې دي.
مننه.
کېدای شي دواړه همغږي ولري.
بله مننه وبخشه. د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسی ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمه سب ستاسو نظر اخلم.
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبانو سره تعامل وکړي. تا تاسو پام کړی وي د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي، د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه ډیره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدخیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. تا ډیر ډیر راپور دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی شي بدل شي، طالبانو سره کولی شي تعامل وسي. خو دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړی. خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت مخکې شي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري، چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح ده چې طالبان اوس همسوي دي، خصوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو خپل پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت خبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې له ایران سره نږدې شي.
زرمت صاحب، څنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط ځینې ستونزې لري لکه شاغل ستانکزی سی وویل؟
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت ښکېل دی او دا وایي چې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېرې ښې وي او د ایران سره ښې نه وي. په هر حال کې په داسې دغه کې قرار لري، په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبان سره پوله لري او هم د طالبان سره یعنی د سنی او د شیعه کوم نرم لري. او د طالبان ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري. مخکې هم په ډېر کوشش کړی چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري. نو د ایران دغه انټرست په افغانستان کې د نور ایران لپاره ډېر شونه مهم دي چې د حکومت اندېښنې لرو دلی او موږ د چابهار لاره په ایران باندې لټو. نو دا ټول شونه د ایران لپاره هم د طالبانو لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي. که څه هم دوی یو په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یا رو نه دي، لیکن دغه شونه شته.
مننه سر مسد. لایبه خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو دوی کولی شته چې د واتس اپ لاري همدار از د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي. ل خبرتیا وروسته د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوم.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د خبرونه موضوع مو ده د سیمې له هیوادو سره د طالبانو اړیکې. میلمانه مو دي شکریا بارکزی او بشیر زرمست. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221124001. تکراروم 00420221124001. تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. 00420221124001. تکراروم 00420221124001. او همدارنګه د سکایپ لارې په خبرونه کې ګډون کولای شئ. اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره د سکایپ لارې دی د دوی نظر بل تاسو سره لمن منو سره شریک کړم او لا اوریدونکو سره مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بلې نصر اورو واتس اپ ته به مخکو کدا سیبي بل اوریدون کې ته به مخکو د اسکایپ رابطه مو خطه شوله د واتس اپ لاره یو اوریدون کې را سره دی دوی ته به ورشو مهرباني وکړئ تاسو خپل پښتنه وکړئ تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ د نصر اورو
سره د ټلیفون پر لیکم
مهرباني ټلیفون لاره مهرباني وکړئ
زما وخت ملګر ملتونو څخه او د سیمې د هیوادونو څخه مې دا هیله ده چې دغه زخمي زمری چې نن د جنګ پرتګر پروت دی دی ولې به دغه زخمي زخمي زمری تر ټپولې ملام نه یږي ولې د دې تداوی نه کړي د الله د رضا لپاره دی د دې تداوی وکړي دا شل کاله جنګ ځپلې دي څلوېښت کاله جنګ ځپلې دي په مرمۍ سوری سوری دي
مننه چې خبرونه کې مو برخه رسره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوو اصلي په سپوت پروګرام دی او بخښه ستاسو شخصم نه اوریدل کیږي ستاسو شخصم نه اوریدل کیږي فکر کوم دی واتس اپ لاره دغه سونځل لرو چې دوه کسان په یو وخت خبرې وکړي بیا بل نشو اخیسته د اسکایپ لاره به اوریدون کې راوخل تاسو دا اوریدون کې هم رابطه قطع شو بیرته سره وصل شو د اسکایپ لاره یو اوریدون کې را سره ده مهرباني وکړئ دا فکر کوم چې تخنیکی ستونزه لرو ټلیفون ته په یوازې په ټلیفون یې تکا کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است بله مهرباني تاسو خلصتن خپل راډیو مړه کوي که خپل راډیو مړه نه کوي سره نه اورو وی خواته تخنیکی ستونزې دی وی خواته مو خپل ستونزې او صبر مهرباني ستاسو شخص هم نه اوریدل کیش اوریدون کو ته نه زوی دل خطر چې تخنیکی ستونزې لرو اخلي پرکسي کچرته تاسو ته راشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکې شی دی حتی مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره ش روابط درلودل دوی ته غونډې جوړې کړې وې او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلی دی دغه اړیکې تاسو څنګه ارزوي
زه فکر کوم زما په اند او زما په نظر کې دا شی د نورو تړیز د منلو وړ نه دی مګر چین عملاً د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی اشغال یوازې نظامی نه دی د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي البته دوی لپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې چین اقتصادي حضور چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو بریج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکړي او نور ملکونو سره ځکه موږ وغواړو موږ غواړو افغانستان ډېر مهم دی هم شرق ته هم غرب ته نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دنالته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا خړېب اندېښنه نه لري خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کړي چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه گذاری په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین راځي لکه یو جوکون دی، نخلی هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي.
بله،
او یا مفاته کیږي زبا پان باندې چین اوس په افغانستان کې عملا حضور لري. طالبانو سره د یوازې د چینایانو اړیکې نه وي، مګر اولنۍ بیړنۍ مرسته د چین له خوا څخه هغه وخت امریکایانو ملا نه وتلي د افغانستان په بشپړ ډول باندې طالبانو ته راغلی چې واکسینونه وه او نور شیان وو. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره څه برخورد لري. مګر دلته چې راځي بیا سیاسي ګټې رامخته کیږي او نور اقتصادي ګټې، بیا نو چین ملګری دی، دوست دی، او هغه ملک چې په خپل ملک کې خپل انسانانو ته قدر نه ورکوي په بل ملک کې به موږ دا غي نه څه ګیله او توقع. د فکر کوم د چین او روسیې بلاک د حقانی گروپ ته ډیر نږدې دی د نه افغانستان کې، او د امریکا او غرب بلاک مولا برادر دو ته ډیر نږدې دی، او دا خپل هم د دې باعث کیږي چې طالبان ونه شي کولای په یو خپل په یو وسله او یو مشوره یو دریځ اختیار کړي. د دوی خبرې یو څه دي چې هغه سیاسي گروپ کوي، مګر د دوی کړنې چې اکثر حقانی گروپ کوي په افغانستان کې متفاوت دی.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
د سي ابتدایي خبري او تری دي تر اوسه پورې د سي له سفارت خلاص شوی دی، نه د سي خاص ملسي راغلي خو یو د شمیرونه ډالر ژمنه کړې ده هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې $2 مو څنګه رسیږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه په خانه د ابریشمو سرک یا لارې چې ده هغه د چین لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې تر د واخان تر کوستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي نو اقتصاد ته ډېره ګټه رسوي، افغانستان ته هم ګټه رسوي. په هر حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي خصوصا د یو ټریلیون ډالر کومه چې چین پانګونه وکړي او کړې هم ده، نو هغه د چین د پاره ډېر زیاته ګټه کوي د افغانستان لپاره. بیا بارکزی صاحب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومت وي، باثباته وي، نو تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه ځای نه او غیر تندروي رانه شي، دلته ټرین نه شي او بېرته لاړ نه شي. همدغه اندېښنه روسیه هم لري، او مخکې ویلي وو چې دلته امریکا په دوی لاس باندې نه امنیت رامنځته کړي او موږ په دلته افراطین رالیږي تر څو دلته په روسیه کې او په چین کې نه امنیت رامنځته شي. نو دغه شوینه دي چې د چین او طالبان سره ډېر لنډې کوي، او په دا ډېر اساسي ټکي دي چې هم اقتصادي دي هم سیاسي دي هم امنیتي دي.
زرمت صاحب، د چینایانو چې له پاکستان سره کومه ژمنه کړې ده چې یو لار یو کمربند هغه لویه پروژه چې په لسکونو میلیارد ډالر په لګښت راځي هغه به بشپړوي، که څه هم کار یې څه ځنډنی شوی دی، خو په دې پروژه کې یو وخت پاکستان داسې هم ویلي وو چې یوه برخه به افغانستان هم پکې داخل کړي. په دې برخه کې چینایان ستاسو په نظر څومره دلچسپي لري؟
چینایانو لپاره د گوادر بندر ډېر مهم دی، او صرف یو پروژې پاکستان سره په 50 میلیارد ډالر باندې شروع کړی ده، چې په دې باندې امریکا ډېره غټه اندېښنه لري، ځکه چې د امریکا لپاره سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس دی دا ډېر زیات ورته مهم دی، ځکه چې هلته ټول د نړۍ اکثره تیل په غزه کې پروډیوس کیږي، تر هلته سعودي عربستان هم دی، دوبۍ هم هلته ده، عراق، کویت، ایران او دا ټول هیوادونه چې دي هغه ټول تیل پروډیوس کوي. نو هغوی په هیڅ وخت نه غوښتل چې دلته یا روس راشي یا چین راشي، که تاسو فکر کړئ په افغانستان باندې چې روسي یرغل شوی او روسي امریکای همدا ویډیو چې دلته روسیا د خلیج فارس ته دومره نږدې شو نو په هر قیمت سره دوی پاس پاکو نو اوس سیپک په وجه باندې هماغه هرمز ته هماغه خلیج فارس په خوله کې په ګوادر کې چین نفوس وکړ هلته ځای ونیو او ډېره پانګونه یې پرې وکړه چې د امریکا لپاره دا امریکا په دې باندې خوشحاله نه ده او نه امریکا دا غواړي چې د هغوی نه پاکستان خفه شي. پاکستان د امریکا لپاره د افغانستان هم ډېر زیات مهم ده ځکه د غوډ ستراتیژیک لوکیشن د زمونږ لکه ده ځکه چې غوډي اکسس لري دغه اوبو ته موږ یې نه لرو. نو په یوه په داسې یو حالت دی چې امریکا اوس نه پاکستان خفه کولی شي او نه مرتویل شي چې د دې ځنه مثلا دغه بار چین لري چې د دې ځنه لږ شي او موږ دلته خپل وکړو. د سیپک دغه ډېر زیات مهم دی د چین لپاره او هم د پاکستان لپاره نو دا دغه مهمواله لري.
مننه نظر مسجد لیوی خبرتیا وروسته د قطر او افغانستان پر اړیکو خبرې کوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفهم نیولای سي.
دا سدیب سپو کې پروګرام لا سجل راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د سیملې هوادو سره د طالبانو اړیکې په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اخلي بارکزی قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاریده یعنی په د سرخاتونو کې نه وو لیکن د طالبانو له راتک سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل سره ډیر مطرح شو او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دني کتنې په قطر کې دي علت تاسو په څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یو لاس کال مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره چمتو شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري امریکا غواړم دا ووایم چې امریکا په ټول او یا هم کېدای شي چې په 50 اضافه فیصد اسلامي ملکونو کې امریکا بیس لري خو چې ته جنگ نه کیږي بغیر د افغانستان نه په هر صورت سره هلته د امریکایانو لپاره اکسس اسانه او تګ و راتګ اسانه و. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده قطر یو شاهي نظام دی او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره سید چې قطر خپل یو پیسې دار ملک تر مایه یوازې په پیسو باندې دوی دې ستنې شي کولای که چیرته مهیر نشي تربیر پر دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې مګر هغه انګلې وضعیت چې د سعودي او قطر په مابین کې پیدا شو د دې په دوکانونو کې د خوراک مواد لانه وو یعنی کله ناکله ملکونه داسې وضعیت ته نږدې کېږي چې حتی پیسې لري مګر مصرفوای نشي او شی پرې یعنی وای نشي. په هر صورت سره قطریان د امریکایانو په اعتبار او د هغوی په غوښتنه او د هغوی په منځګړیتوب باندې طالبانو لپاره خپل دفتر خلاص کړ او دوی لپاره یې ټول هغه سهولتونه چې دوی غوښته او ورته برابره کړله. زما په اند دا ښه شو چې طالبان حداقل د پاکستان د غلامۍ نه ووتل ځکه چې دلته په پاکستان کې سربیره پر دې چې د طالبانو نه په یو جنګي اقتصادي سیاسي ماشین نه ورنه کار اخیستل کېده لکه څنګه چې د پخواني مجاهدینو نه کار اخیستل کېده. هر جنګ په افغانستان کې مستقیم سیاسي اقتصادي نظامي منفعت پاکستان ته ورکړې په دې 45 کلونو کې پاکستان د افغانستان د برکته د اټومي انرژي خاوند شو، پاکستان د افغانستان د برکت قرضونه ورسره فشول معاف شو، پاکستان د افغانستان د برکت نه آباد شو او پاکستان د افغانستان د برکت نه ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړلې شو چې اول د مجاهدینو په وخت کې بیا د طالبانو په وخت کې. اوس تاسو وینئ چې پاکستان یوازنه قطعه چه پختل لاس که لریه و قصر لوبیه ها افغانستان ده. کنی طولو تا معلومه ده چه پاکستان یو هغه ملک ده چه پا اقتصادی لحاظ دیر بیسوبات، سیاسی لحاظ بانده دیر بیسوبات، سیده چه یو دیر قوی استخباراتی سازمان ده آیسای پنون بانده لری او یو فوج لری چه هیچ قوانین آلتا پکی نشی چوک چلاولای. ملکی حکومتونه په پاکستان کې باید د پوزي او د غوی د نظامیانو لاس پوسه وسی. دا هغه یو سالمه دموکراسي نه ده، نه د پاکستان لپاره، نه د غوی خلکو لپاره، او نه هم منطقې لپاره. خیر په هغه باندې نه غواړم وغږېږم، نو خوال یم دا و چې حداقل د پاکستان نه بغیر هم یو ادرس طالبانو لپاره پیدا شي، او دا ادرس سربیره پر دې چې لکه څنګه چلان چې پاکستان مثلا مولا غنی برادر هغه په جیل کې واچول، یا هغه ډله چې د طالبانو غوښته په یو سیاسي جوړ جاړی باندې افغانستان سولې پروسې ته لبای کوي، دا تقریبا د 1500 کالو مخکې خبره ده. پاکستان به هغه مشران یا به وژل یا به تورول هدفمن، یا به حملې ورباندې کولې، او یا به په زندانو کې اچوله. ځکه چې په افغانستان کې خارجی نظامیان هم د هر کانټینر سر باندې 5000 امریکایي ډالر طالبان او پاکستان ته ورکوله، او سربیره پر دې چې د پاکستانیانو لپاره یو ښه د کار کولو زمینه پیدا شوله او د هغوی تولیداتو لپاره یو ښه مارکیټ. قطر زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې نه په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه په نظامي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه مشترک پوله لري. صرف یوازنی شی چې د قطر څخه په دې کار کې داخله شوله هغه د امریکا غوښتنه وه، او دا سربیره پر دې چې قطر خپله هم یو اسلامي ملک دی، طالبان لپاره هم د منلو وړ و، او نورو لپاره هم او تګ راتګ ورته آسانه و نسبت تر دې چې نورو ځای ته لاړ شي. فکر کوم دغه یوازنی دلیل و چې تر ننه پورې قطر مطرح دی. اوس هم د یو سیاسي نمائندگی په صفات باندې کار کوي، هغه ملکونه چې نه غواړي راشي که افغانستان ته او کابل کې دوی سره وګوري، نو مالته قطر کې دوی سره ګوري لکه په څنګه چې پخوا دوی د طالبانو سیاسي
ماننه. په همدې برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې، لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د برګزیت سره موافق یم. فکر کوم اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي، او تکه په قطر کې اوسېږي او پاکستانی نو قطریان ستا ډېر زیات احترام کوي. زه نه پوهېږم چې وجه څه ده، خو د قطریانو د پاکستانیانو سره ډېرې ښې اړیکې دي.
البته د پاکستان خو له سعودي عربستان سره هم روابط ډېر ښه دي، حتی د یمن د جګړې له خاطر عربستان له پاکستانیانو غوښتلی و چې پوځان ورولي شي، او عمران خان تازه هم سعودي عربستان ته تللی دی. که د اړیکو خبرې خو له عربستان سره اړیکې لا پخوا هم بهتره وي.
دا اړیکې ډېر ښې اړیکې دي، یعنې دوی یو رومانټیک اړیکې لري. قطریان خلک په یادو دولتونه نه یادو، دا قطري خلک قطریان چې دي پاکستانیان خوښي دي. اوس سعودي د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر هر کال ژمنه وکړه. کېدای شي چې دغه دعوه جمعي چې په هغه وخت کې چې سعودي کومې غوښتنې د پاکستان څخه لرلې، پاکستان شاید هغه رد کړي وي، ځکه هغوی د خپلې پیسې بېرته د پاکستان واخیستلې. اوس چې نړیوالو بیا پاکستان ګریلس په خړلس کې واچاو، نو شاید چې هغه غوښتنې چې پاکستان سعودي تر لوټل د پاکستان هغه منل شوی، نو قطر چې په لاسو بیرته قطر ته فائدې شي، امریکا سره هلته د قطر امریکا سره شي اړیکې دي، بیسې ملته دلته د پاکستان سره شي اړیکې دي، نو ظاهر نو یقینا چې دلته به یو ښه دغه زمینه مساعدېدله چې د طالبانو دفتر هلته لاړ شي. او قطر هم یو فعال هیواد دی، الجزیرې ته چې موږ وګورو یو ډېره
د افغانستان درو نورو گاونډیو ته کراشو په شمال کې اخلي پارکسي تاجکستان د طالبانو لواکمنۍ وروسته د طالبانو رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په تر کله دوام کوي؟
زه فکر کوم چې کوم چې تاجکستان لپاره هم اسانه خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې ښه اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته، حتی د حملې کولو مسائل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکي اړیکې هم د دې په مابین کې ډېر سربیره پر دې چې یعنی په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم وه خراب شو. د دې کچه هیر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالي یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ونه اخیسته. دا هم کیدای شي یو وجه او لامل واوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د هغوی سره جنګیږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري، ځکه هغوی وادونه د موږ وغواړو نه غواړو په څومره اقتصادي پرمختللی هم اوسي د روسیې نه مرسته وغوښته چې راشي او د دوی په
د ترکمنستان او بلخ د ترکمنستان او ازبکستان برخه ته بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکه به د طالبان او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلی وي او کنه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېره یو ضعیفه پوله لري او تاجکستان خپل یو ضعیفه حکومت دی، یعنی داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه لري. د تاجکستان اکثر چارو کې د تاجکستان روسیه ډېره مهمه ده، که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اتوماتیکلی کیږي. نو دا تاجکستان چې خبرې کوي نو د ښې خبرې نه دي، هغه جنگ ته لمن وهل دي او طالبان هغو ته غبرګون ښیي. نو زه فکر نه کوم چې که چېرته د روسیې او د طالبانو اړیکې ښې وي تاجکستان به دا کار نه وکړی شي، بیا به زه فکر کوم چې دا اړیکې به خپله قلاره قلاره اخی شي.
مننه اغلی بارکزی. ترکمن ازبکستان ته تاسو مخکې اشاره کوله، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برښنا په افغانستان باندې خرڅوي او همدارس ډیر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر لاره به افغانستان اغسی له چین سره وصل شي. ازبکستان څه ته انتظار دی د طالبانو او د طالبانو له رژیم څخه توقع لري؟
زه فکر کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل. هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولای. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر وړونه ګرځي، او سربیره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده. زه غواړم یو شی ته بل هم وایم، تاجکستان که لوی پوله لري افغانستان سره یا که کوچنی پوله لري، لکه څنګه چې ایران او پاکستان د افغانستان د مهاجرینو کوربتو کوي، تاجکستان هم یو ستر قدر افغان مهاجرین هلته شته، او زموږ پوله تاجکستان سره ډېر مخصوصا تاسو افغانستان شمال شرق ته وګورئ ستراتیژیک ځای دی، یعنی موږ د هغې نه سترګې نشو پټولی. افغانستان متاسفانه دومره آسیب پذیر دی د سرحدونو له لحاظه چې هر ملک که چېرته د نفوس او اقتصاد په پرتله افغانستان هم کمزوری اوسي، بیا هم یو ګواښ یو تهدید یو خطر ورته کیدای شي، لکه څنګه چې افغانستان په دومره کم نفوس سره کیدای شي نور ملکونو ته خطر اوسي. البته دا خطر د افغانستان د نفوس نه دی، هغه بهرني نفوس د نور ملکونو نه دی افغانستان کې ځانته آرام زاله د خپل فعالیتونو لپاره جوړه کړی ده، او متاسفانه دا غي برخلي د افغانستان خلک نه ټاکي، بلکې د افغانستان خلک د غوډلو د پالیسیو او د غوډو غوښتنو قرباني دي. تاسو ګورئ د افغانستان قاچاق مخدره مواد قاچاق چې د طالبان و اقتصاد ته اغې باندې ولاړ دی، د تاجکستان له لارې هم کیږي، یعنی جوړیږي د افغانستان په جنوب کې، خرڅیږي او تیریږي د افغانستان په شمال کې. صحیح چې جنوب نه هم به لږ او ډېر تیر شي، مګر هغه ستر منبع اندغه خوا ده. تاسو وګورئ د افغانستان معدن څه رقم دا ټول د افغانستان شتمني ده. حتی د افغانستان دغه تیګي ډبرې چې د تالک په نامه یا پاوډر دغې نه جوړیږي، هغه هم د افغانستان نه قاچاق کیږي. یعنی د افغانستان لرګي او درختې هم قاچاق کیږي پاکستان ته ځي، یا تاجکستان ته ځي، یا نور ملکونو ته ځي. یعنی دا ډېر د تاسف او تعجب وړ خبره ده چې زموږ حتی غیر رسمي اقتصاد هم دومره غښتلی او پیاوړی دی چې رسمي اقتصاد او دا ټول نړیوال مرستې هغه 50% هم نشي ورکولی. مګر دا زمونږ آسیب پذیري د جغرافیا له لحاظه، زمونږ اړیکو له لحاظه، او زمونږ توانایي د حاکمیت له لحاظه دا ښیي چې افغانستان د ستر او کوچنی
همسایګانو نه
سخت
آسیب مننه. زرمت صاحب، یو بل ګاونډی مو ترکمنستان، حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت و په نبی ملسیزه کې، په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د ټاپي پروژه تیر شي. په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی، او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیر شي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوئ چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان رابط دومره ښه شي چې دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
تاسو فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای چې یو هیواد وڅېړل چې مثلا راته انټرست لري، دغه نه بخښ دی چې موږ تاسو په د ټول سره راټول کړو. هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او هم امنیتي دی. هغه وڅېړل نو په هغه کې د سنټرل ایشین ریپبلیکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي، د غوډې د غازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده، او د غوډې د تجارت چې د سره کوم د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره، ان دا شوینه د هغه امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پاکت چې ده هم دغه لپاره جوړ شوی دی چې ان دا ټول موارد منیج کړي. نو په شنګهای پاک کې هم پایپ لاین شته. روسیا غواړي چې هغه پایپ لاین چې امریکا غوښته چې د بریداسو د یونیکال له لارې د افغانستان نه تیر کړي، او طالبان هم په هغه وخت کې امریکا سپورټ کول، هغه پایپ لاین روسیا غواړي چې د روسیې له لارې تیر شي. که تاسو فکر کوئ هغه پایپ لاین بیا چې کله افغانستان کې حالات خراب شول، هغه پایپ لاین بیا په یو وخت کې د جورجیا له طرف نه لاړ چې په هغه کې دومره بدګون روسیې ورسره وکړو چې جورجیا باندې بمونه جنگی و سروکه و ساتوسیتیه او ابقازیتی بیلکنه. نو حال تا یو بیر لوی اقتصادی جنگ شتغی چی هغه حوادونه زانت بیل از اختنه لگی بیل نشنل انترست بری، او پا طوله کی بیا هغه منطقه یو ګډ ځختنم لري چې هغه به چې مراد کی چې کی د طالبانو سره اړیکې دي، پایپ لاین د غاز د دایش سره مبارزه، تروریزم سره مبارزه ده. نو دا ټول په یو پکیج کې سره راټول شوی دي، او دا چین او روسیا د دې سربرای کی چې په هغه کې بیا پاکستان، هندوستان او حتی ایران نه هیوادونه په هغه کې سره
مننه. خبرونه په دې راټول کوچې ټاکل شوې ده د راتلونکو میاشتې په لسم او یولسم هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي. د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لن نظر واخلم چې هند له طالبانو څخه غواړي او دلچسپي په څه کې ده.
زه به یو لن نظر د شنګهای پاک له ورکړم. اول، افغانستان د شنګهای غړیتوب نه لري. دویم، د شنګهای غړي هیوادونه لکه هند او چین، روسیا مختلف اقتصادی ګټه لري. یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټي سیمه پاک لباندی نه دی، د هیوادونو پاک لباندی دی. هندوستان لپاره قربتو کوم اصل خبره نه ده او هم چیلنجونه نه ډاکته، خو بیا هم خریزه کچې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دی او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابر کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه چونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان څخه باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیل کړي، او افغانستان باید داسې ملک هم نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد وسی چې حالته نیابتي جنگونه روان وسی. افغانستان لپاره کافی ده چلوي کال نور لپاره جګړه وکړه باسن ده نور څلور سو کلون لپاره، خو دا هم پکار ده چې د طالبانو لخوا څخه په کوم آدرس باندې دوی او څه ویل کیږي، ځکه د نصار غوښتنې به هم لکه نور دنیا غوښتنه واضح او روښانه وي. او هیله ما لرم چې طالبان هم حداقل په دې شانو باندې ونه هولیږي چې دوی ته دا پاکستانیان وایي یا پاکستانی تحلیلګران وایي، دوی لږ سترګې خلاصې کړي په قوانینو او بین المللي اصولو باندې لږ ځان پوه کړي، په سیاست باندې لږ ځان پوه کړي، په کړنو باندې خپل بدلون راولي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، نسبت تر دې چې وایي چې والا موږ ګټلې. هیڅ جګړه په افغانستان کې نه ده ګټلې، مخصوصا په هر جګړه کې ستر مات د افغانستان د خلکو، فقیر ملک، متاسفانه بے ثبات ملک، بے امنیت ملک، ټول وګړي د افغانستان او تلي په هر کونج د دنیا چې تاسو لا شي افغانستان ته افغانان شته، در په در خاک پسه د دې غربت لامل هر هغه ډلې دي چې نن او پرون په افغانستان کې قدرت باندې خېټه اچولې، او د اسلام په نوم د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان خلک جنت نه ورته دوزخ جوړ کړی.
بس په دې هیله
خدای ته ګوري د افغانستان د خلکو د ژوند په سر باندې نور مې تجارت کوي او مخبل پنګا چونه وکړي.
مننه په دې هیله چې ستونزې حل شي او هواري شي. اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم، او شاغل زار مسله تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مال دنیا
تمہارا کے نہ پڑھا I'm